د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم د لسو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. لسو تر لسنیو پرته سبیلا بیل ریپورټونه لرو. هیله ده چې رسره په شریکه یې واورئ. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به دوه اونیز پروګرامونه تاسو دراورو. یوه د سولې په لور خبرونه ده او بل قبایلي سیمې د بدلون په لور. نو هیله ده چې دغه دوه خبرونې هم را سره واوري او کبه مو په وړاندیز یا تجویز لرن هغه هم را سره شریکوي. خو لمړی به ګلیا سره خبر نو.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای د پاکستان ټول ادارې باید له اساسي قانون سرخه سرغړونی نه ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبایي بجټ مخالفت کړی او نن د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وای د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت د منلو وړ نه دی او باید ټولې ادارې د اساسي قانون چوکاټ تر لاندې کار وکړي. پرون په کوټه کې د وتلي سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل د دویم تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې محمود خان اسکزي ویل چې نړیوال قوانینو کې منتخب پارلمان د طاقت سرچینه وي.
پاکستان زموږ ملک دی. جاسوسي ادارې د یو ملک وژلی بالکل زموږ پوځي د مشر ټینګونه غواړي. موږ به ډوډۍ پرېږدو بله بلا به وکړو دته به د غور جوړ کړو. خدای به یو مهرباني کوي. فوجي وایي که د سیاست پر شا کېږي زموږ چلیږي.
خو د پاکستان فوج په وار وار سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی اپوزیشن غړي وای په صوبایي بجټ کې عام ولس او بې وزلې طبقې لپاره مراد نه دی ورکړل شوی. په صوبایي اسمبلی کې د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو بیګا مشال اړو ته ویل چې دوی په بجټ اندېښنې لري او په دې لړ کې ورسره هیڅ قسمه مشاورت نه دی شوی. د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي شیر اعظم خان وزیر او د عوامي نېشنل پارټي غړي خوشدل خان ویل دا بجټ به پر خلکو د ګرانۍ بوج نور زیات کړي. دوی زیاته کړه چې په بجټ کې د ولس ښېګڼې لپاره هیڅ نشته او دا په مفروضاتو جوړ دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د جون په 13مه مالی کال 2019 شلم لپاره د 900 ارب روپو بجټ وړاندې کړ او ویلي وو چې قبایلي سیمې په صوبی کې شامل دروستو د صوبی په تاریخ کې تر ټولو لوی بجټ دی چې د ولس په ګټه به وي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د جون په 26مه په اسلام آباد کې ټوله ګوندیزه غونډه رابللې ده. د جمعیت علما اسلام فی ډلی نن په یو بیان کې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن به د کانفرنس کوربه وي او د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، متحده مجلس عمل او د عوامي نېشنل پارټۍ مشران به پکې ګډون کوي. د بیان تر مخه په غونډه کې به د حکومت ضد تحریک چلولو ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کیږي. خو پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز خبری کانفرنس ته وویل حکومت سره هیڅ صورت خبرې نه دي پکار. دا زما شخصي نظر دی چې له حکومت سره میثاق معیشت یوه ټوقه ده. کوم کس چې د هیواد معیشت خراب کړي له هغې سره هیڅ قسمه خبرې پکار نه دي. خو واکمن طریقه انصاف ګوند وایي د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ تیر حکومتونه د هیواد خراب معیشت ذمہوار دي او له دوی به حساب اخلي. پاکستان او قطر پرون د تجارت او سرمایه‌کارۍ ته ودی ورکولو په ګډون درې د مفاهمت یاداښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی د اسلام آباد په سفر وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ. د دې وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ خبرې اترې وشوې او د تجارت او سرمایه‌کارۍ لپاره د کاري ډلې جوړولو په اړه د مفاهمت یاداښت لاسلیک شو. د قطر امیر به نن په اسلام آباد کې نور لوړپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د خیبر قبایلي ضلع ځینو مشرانو له حکومت غوښتي چې د ضلع او د پېښور حیات آباد ترمنځ دیوال دي ړنګ کړي او ورته د یو سړک جوړ کړي چې د ساتونو پر ځای په اسانۍ پېښور ته تګ راتګ وکړي شي. پرون په پېښور په سلب کې د خیبر ضلع اوسیدونکو خبري کانفرنس ته ویل چې د دیوال له کبله مریضان په اوږدو لارو د پېښور روغتون ته اوړي او کچره دیوال ړنګ نه شو نو ترخم لاره به د تګ راتګ لپاره احتجاج په توګه بند کړي. د دې غونډې ته په وینا کې سید افریدي وویل
په خاور سره څومره زلې چې تشتي یو سر تم دیوال نشته نو مونږ دوی له نوم ورکړی دی دیوارې نفرت نوم ورکړی دی. ان شاء الله پاک افغان شهر چې کم دا فرنٹیر روډ دا به مونږ هر قسم ټریفک ته پر بلاک کوو. که بیا په دې باندې دوی په مونږ باندې سغرز ونه کړو نو بیا به د پیر په ورځ باندې دا دیوار غورځو.
خله خبره د واکمن طریقه انصاف ګوند قامي سملي غړی محمد اقبال افریدی وای د قبایلی سیمو ځینې لارې امنیتي حالاتو له وجې تړل شوی او دوی پلان لري چې دا لارې بیرته خلاصې کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وای له طالبانو سره به د جون په 9 د خبرو اترو بل پړاو پیلوي. خلیزاد پرون په ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان او قطر ته یې د وروستیو سفرونو په اساس باورمند دي چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په رابطه خپل اوسنی سفر د مئی له 9 پیل کړی او تر دې دمه افغانستان، پاکستان، بلجیم او جرمني سفرونه کړي دي. طالبانو ویلي له امریکایي پلاوو سره یې په پخواني خبرو کې امریکا منلي چې له افغانستان خپل فوجان وباسي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ایران د جون په 24 نوي لوی اقتصادي بندیزونه لګوي او پر ضد یې د فوزي عملیاتو امکان هم موجود دی. د ولسمشر دا څرګندوي له وروسته کړي چې تر دې یو ورځ مخکې پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستو اعلان وکړ. ایران بیا ګواښ کړی که برید پرې وشي سخت ځواب به ورکړي. د ایران حکومت ټینګار کوي چې دوی د امریکا بې پایلټ الوتکه د زیارت په ورځ د ایران په هوایي حدودو کې نسکوره کړي، خو امریکا وایي ایران دا کار په نړیوالو فضائی حدودو کې کړي. ولسمشر ټرمپ د جون په 2 په ټویټر پاڼه لیکلي، ایران با اټمي وسلې لرلو ته پرې نږدي او دوی پر هغه هېواد د نهې په ورځ لوی اقتصادي بندیزونه لګوي. او اخري خبر د کرکټ درکو. د کرکټ نړیوال جام په سیالو کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه په لندن کې کیږي. دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 2 شروع کیږي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوال جام کې له هند ماتې وخوړه او ویسټ انډیز له نیوزیلند ماتې وخوړه. افغانستان به سبا د جون په 24 د بنگلاديش خلاف لوبه کوي. دا اتر د محل د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. خبرونه تاسو ګلایز ویل او په دې ګړه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په د پاکستان په پوځ تنقید کړی دی او ویلي دی چې په سیاست کې باید ګوتې ونه وهي. په همدغه غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ویمش وړانګې لوڼۍ ویلي،
په کار دی موږ خپل ژوند دی ځپلي کام دی پښتون افغان ملت ته ورکو او دا دا وطن دا کام د یو ښه سبا په لور باندې روان دی.
د قطر امیر په پاکستان کې دی، دغه سفر څومره اهمیت لري؟ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د ښځو د مبارزې څه رول دی؟
پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحیثیت ښځه هم او بحیثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، را سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اړومبی رپورټ ته به ورشو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یو غونډه کې په کوړه کې د پاکستان پر پوز باندې تنقید کړی دی، ویلي دی چې دوی دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. همدارز دغه غونډه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم مندوخیل د کار او ژوند د ستاینې په اړه را جوړ شو، ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وړاندې لوڼۍ هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له ایوب ترینورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې پښتانه او بلوچانو د زرګونو کلو راهیسې پر دې خاوره پراته دي او د پاکستان د جوړېدو وروسته دوی د فیډریشن برخه ګرځېدلي دي، لکن د پاکستان د جوړېدو وروسته د پښتنو، بلوچانو او سندیانو سره سم چلند نه دی سوی. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې د وتلي پښتون مبارز او دریم مندوخیل د دویم تلین په اړه وایي دستوري ته د وینا کول پر وخت کړی ده او ویلي دي چې په هیواد کې دوه قانونه د منلو وړ نه دي.
زما د فارغ به قانون دای چې ما کده یو 44 خلاف ورزی وکړه به ما وژنې او تا ته به دا عیاشي اصلي چې هر وخت آئین ما تاسو کو پښتنه درځي د پاکستان ته چلیږي. دې د دنیا په قوانینو کې پارلیمنت او منتخب پارلیمنت د طاقت سلسله پاکستان زموږ ملک دی. جاسوسي ادارې د یو ملک وژنه بالکل زموږ پوځ د مشر ټینګونه غواړي. موږ د ډوډۍ پریږدو بله بلا وکړو، دا ته به د غور جوړ کړو. خدای مې یو مهرباني کوي، فوجی وای کده سیاست پر شاکیږي زمو چلیږي
دل ده خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان د فوج د لوري په سیاسي ادارو کې د لاسوهنی د تور همیش مخالفت سوی دی پر دې محل په خپل مقاله کې د بلوچستان پونتون پروفیسر برکت شاه اول چودری مندوخیل د سیاسي مبارزه په نتیجه کې په ټولنه کې لوی بدلون راغلی دی
کله چې زه د رحیم صاحب د شخصیت ژوند علمی او سیاسي مبارزې ته ځم نو ماته لومړی خبره دا په ذهن کې راځي چې په یو نالوستي قبایلي ټولنه کې د خلکو سره کار کول هغوی ته د ملت تصور د سیاست کژدېچونه او د حق غوښتنې تګلارې د تشدد او عدم تشدد تګلارو ځانګړتیاوې ورښودل
و دستوری ته د ارمان لونی خور وړانګې لونی هم وینا وکړه او ویل چودری مندوخیل ځوان نسل د عدم تشدد و مبارزې ته هڅولی دی
لکه د رحیم صاحب چې خپل ژوند دی د پښتون قام ته تر اخري سلګۍ پورې د دې وطن د دې قام د دې ملت په ننګ ولاړو دلته هر پښتون افغان دلته ناست دی هغه هم دا وایي هغه هم دا غواړي هغه د دې مشرانو اتلانو صدا زده کړي دي چې په کار دی موږ خپل ژوند دی ځپلي قام دی پښتون افغان ملت ته ورکو او دا دا وطن دا قام د یو ښه سبا په لور باندې روان
کړو د سوی ته د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سینیټور عثمان کاکړ او نورو وینا کوونکو هم د پښتون مبارز او دریم مندوخیل پر ژوند او هلو ځلو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې اونیس پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په لس نیمو بجو
د سولې په لور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوو د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی اپوزیشن غړي وای واکمن ګوند تحریک انصاف چې د 2019 او 2020 کلونو لپاره کم بجټ وړاندې کړی دی هغه د غریبو خلکو لپاره مناسب نه دی او د خلکو ستونزې ورسره د دوی په وینا لا ډېرې شي ځکه چې د دوی په خبره ګراني ورسره زیاتېږي خو حکومت وایي چې دوی حالاتو ته په کتو اقتصادي حالت ته په کتو سره تر ټولو ښه بجټ جوړ کړی دی پړې د نجیب عامر رپورټ
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اپوزیشن ګوندونه په وړاندې کړل شوی بجټ چې حجم یې 900 روپۍ دی نیوکې لري او وایي د عام ولس او بېوزلې طبقې لپاره پکې دوی څه نه ویني اپوزیشن د جون په 13مه د بجټ ته وړاندې کېدو پر مهال خپل احتجاج ریکارډ کړ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی شیر اعظم خان وایي بجټ عوام دوسته نه دی
وائی بجٹ چھے دے پروینشل گورنمنٹ دا دے 900 بلین بل اوغا بجٹ جو کرے دے اللہ کا پتہ کہ اکثر فرسکاری دا او دے غریب سڑی دے پارا بل ور پے ہم ریلیف نشتا اللہ کا طول فراڈ دے مردا نہ تسلیم او دا بجٹ چھے دے عوام دے پارا دے غریب عوام دے پارا دے علاقے دے پارا پاک دے فائدے شګړی کسان وی او پاک دی غریب عوام دی علاقے عوام دی پر ریلیف نی اگر د موږ د بجټ نشو ویلې زکات دی ته دی کې غریب عوام ته نورم تکلیف رسونه کوشش کړی
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د متحده مجلس عمل غړي اکرم خان دورانی د بجټ د وړاندې کېدو پر ورځ ویل اپوزیشن ګوندونه پر دې بجټ په بشپړ ډول اندېښنې لري ځکه ورسره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړي خوشدل خان هم پر وړاندې شوی بجټ نیوکې لري
ما او کوم دستاویزات دي کتلی دي په مزه پدې کې هیڅ کې د عوامو لپاره نشته دي بلکې دې څه ټیکونه مطلب زیات کړی دي او دې هغه بدل کړی دی چې هغه سره مطلب دی چې صرف د خوراک کا یا اسی کم سامان دی هغه سره سره پاتې کې به اوم د مونږه راځي او د هغه مونږه اثر به مطلب زموږ په غریب عوامو باندې پروزی با نو دې کې صدا دې ریلیف نشته دی او نه ورکړي دی ولې سره پیسې نو دې دا ټول مطلب بجټ مفروضات باندې دی مطلب دا
خو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون پر 13مه د بجټ ته وړاندې کولو پر ورځ مشال راډیو ته ویل دوی په اول ځل د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو لپاره شریک بجټ وړاندې کوي چې پکې حکومت د خلکو ژوند ته د سهولت ورکولو هڅه کړې ده. نوموړي دا هم وویل چې حکومت یې د تیر په څیر د صحت او تعلیم څانګې ته زیاته پاملرنه کړې ده. بل پلو په بجټ کې سرکاري ملازمینو ته په تنخواه او تقاعد کې 10% اضافه کړل شوې ده، خو تر څنګ په هغو مامورینو بیا ټیکسونه لګول شوي چې د میاشتې عاید تر 40,000 کلدارې زیات وي، دوی به 1000 روپۍ ټیکس ورکوي. اپوزیشن پر دې ټکی هم اعتراض لري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ټول 140 سیټونه دي چې د اپوزیشن د غړو شمیره پکې 3 ته رسیږي. دوی کوو هم غواړي نو د نوي بجټ د منظورېدو مخه نشي نیولې، خو وايي حسابوي چې د بجټ په بحثونو کې پوره ونډه واخلي او حکومت په اسانه د بجټ وړاندې کولو ته پرې نږدي. ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دغه لارو باندې منګه اوریدل شئ. اوس یو رپورت ته ورته، ځینې افغان سیاستوال پاکستان ته تللي دي. دوی د پاکستانی حکومت په همکاري جوړ شوی هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې ایوی ځایي څېړنیزې ادارې جوړ کړی دی. په غونډه کې ټینګار شوی چې اسلام آباد او کابل دی د یو بل سره د باور په زیاتولو کار وکړي. افغان چارواکو په تېر وختونو کې پر پاکستان تور پور کړی چې د طالبانو ملګرتیا او په افغانستان کې بدامنی پیلوي، خو اسلام آباد دا تور بې ځایه بولي. په دې اړه د سیف الله استانګزي راپور ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کابل او پاکستان ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته شي. قریشی د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور په بوربان سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو یو جوړ شوی ناستې ته پرون شنبه وویل د ملامت او سلامت لوبه د هیچا په ګټه نه ده او لازمه ده چې له دې منفي چلند لرې اوسو. اسلام آباد له یو داسې افغانستان نه ملاتړ کوي چې له خپل ځان او خپلو ګاونډیو سره په سوله کې اوسي. د قریشي خبرې د پاکستان په دولتي ټلویزیون پی ټی وی خبرې دي. څه باندې 150 مخورو افغان سیاستوالو د شنبه پر ورځ د افغان سولې په تړاو په لاهور کې په دې ناسته کې حضور درلود. د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشری ټاکنو کاندید حنیف اتمر او د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور په دې 150 پلاوي کې شامل دي. خو د طالبانو ځای په دې ناسته کې چې د لاهور پروسه یادیږي تش دی. اسلام آباد د دې ناستې په ترسره کولو څه غواړي؟ لندن میشته سیاسي شنونکی سمی یوسف زای آزادی رادیو ته په مرکه کې دا پوښتنه ځواب کړه.
پاکستان کوشش میکند چې از طریق ووایي چې ما هنوز هم
پاکستان هڅه کوي لدې لارې ووایي چې له سیاستوالو، دولت او هم له طالبانو سره قوي اړیکې لري او کچیرته په افغانستان کې سوله راځي اسلام آباد باید یو لوړ مقام ولري، ځکه هغوی وایي چې له 40 کلونو په افغانستان کې ښکیل پاتې دي او که په افغانستان کې سوله راځي په سیمه کې سوله راځي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان سولې په باب د لاهور پروسې ناستې ته ویلي اسلام آباد هوډمن دی چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې د عدم مداخلې، متقابل درناوي او ګډو مرستو په اساس ولاړې وي. خو سیاسي تحلیلګر افراسیاب خټک د پاکستاني چارواکو د خبرو ته د شک په سترګه ګوري. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له طالبانو نه په خپل بهرنی سیاست کې د کلیدي آلې په توګه کار اخلي. پاکستان طالبان په افغانستان کې خپل اساسي متحد ګڼي، په همدې خاطر غواړي چې طالبان د افغانستان په راتلونکي سیاست کې یو تعینونکی رول ولوبوي. د کابل او اسلام آباد اړیکې تل د بې باورۍ او دواړخیزې تور لګونې سره مل پاتې شوې. کابل او متحد واشنگتن پاکستان تورن کړی چې طالبانو ته په خپل خاوره کې امن پټنځایونه ورکړي. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او وایي په خپله د تروریزم ښکار دی. خو دا ور د اسلام آباد او کابل لهجه او خبره ظاهرا د بدلون په حال کې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي پنجشنبه د جون 8 اسلام آباد ته روان دی. هغه مخکې له مخکې هیله ښودلی چې د سولې په برخه کې همکاري وکولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلونو بې باوري ځای ونیسي. واشنگتن هم د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لمخ کې خپلې هڅې چټکې کړي. تمه ده چې د راروانې شنبې پورس د واشنگتن خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې وګوري. خلیلزاد د شنبې په ماښام په خپل ټوټر پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو په اساس باورمن دی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوږی د قطر امیر پاکستان ته تللی دی او غال تجدید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقات کړی دی او سره تللی وفد د پاکستانی چارواکو سره ځینې تړونونه هم امضا کړی دي یا لسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي حالت د اقتصاد بحران سره مخ دی او د اقتصادي حالت د سمول لپاره د دغه سه هیوادونو مرستې ته اړ دی. په دې اړه د احمد الله رپورټ اور.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره یو په یو ملاقات وکړو چې پکې په دواړه خيزه تعلقات او په یو شمیر نور مهمو چارو خبري وکړي. ورستو د قطر امیر د وزیر اعظم سره د پلاوی په کچ هم ملاقات وکړو او په دغه موقع دواړو ملکونو درې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل چې پکې تجارت او سرمایه‌کاری ته وده ورکولو، سیلګری، منی لانډرینګ، خفیه معلوماتو تبادله او ترهګرو سره مالی مرستې ودرول شامل وو. پاکستان په موجوده وخت کې د معاشي مشکلاتو سره مخ دی. په داسې حالاتو کې د قطر د امیر دا دوره څومره مهمه ده؟ خبریال او معاشي چارو پوه فدا محمد وایي
د بلک دن نه کوي مسجد دی هغه ډېرې غټي دي او هغه حال کول پکار دي نو بیا چې کانې روان شي نه کې چې قطر نه انویسټمنٹ راځي یا سعودي عرب نه انویسټمنٹ راځي او یا د عرب ملک نه راځي دا هغه اثر دی.
د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان هم د روان کال په جنوري میاشت کې په دوه ورځنۍ دوره قطر ته تللی وو. خو د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي عمران خان وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا کوششونه شروع کړي چې ملګري ملکونه ورسره په دې سخت وخت کې مرستې وکړي.
د پاکستان اقتصادي حالات او هغه یکدم د ایمرجنسی کیس ضرورت دی هغه مختلف لارې خپلوي سعودي عرب کا، یو ای کا، چین کا، ایم ایف سره خبرې کوي نو دا ټولې لارې ګوري. اوس قطر هم د هغې تسلسل یو دغه ښکاري ځکه چې یو ډېر اهم ملک دی.
د ذکر دا چې د قطر امیر له دې وړاندې هم په 2015 کال کې د پاکستان په سفر اسلام آباد ته راغلی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
رونګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مالی بدعنوانۍ او د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان پر هڅو اندېښنې ښکار کړې دي او پیغږې کړې دي چې د پلان او کړنلارې سره سم فعالیت دې ښکار کړي. پاکستان وار له مخې د یادې ادارې لخوا د مالی بدعنوانۍ په خړ لیست کې شامل دی او دا ویره شته دی چې دغه غوښتنې ونه مني نو کېدای شي په تور لیست کې شامل کړي. په تور لیست کې شاملېدل دا معنا لري چې په پاکستان کې به سرمایه کاری کم شي او اقتصادي مشکلات به نور پسې زیات شي. نجیب امیر په دې اړه رپورټ لري.
د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه د جون له 19 تر 20 د امریکې په اورلینډو کې وشوه چې پکې ویل شول پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي او نورو ورسپارل شو ماموریتونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. پاکستان د 2013 میلادي کال په جون کې په خړ لیست کې شامل کړل شو او ورته سپارښتنه شوې وه چې د پیسو د غیر قانوني منځلو یا منی لانډرنګ د مخنیوي او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړې ادارې د روان کال د فبروري په 22مه هم په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان هڅې ناکافي دي او تر بل اعلان پورې به پاکستان همداسې په خړ لیست کې شامل وي. یادې ادارې پاکستان ته د ویشتو مادو یو لایحه ورکړې چې پاکستان پرې د تیر یو کال راهیسې کار پیل کړی دی. فائنانشل ایکشن ټاسک فورس وایي پاکستان ته د 2019 کال تر جنوري پورې وخت ورکړل شوی چې ورسپارل شوی مسؤلیتونه پوره کړي، خو دوی د روان کال تر مې میاشتې پورې په دې کار کې بریالي شوي نه دي. د اورلینډو په غونډه کې پاکستان ته ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي، د ترهګرو سره د مالی مرستو د ودرولو لپاره دی د مرکز او صوبو ترمنځ همکاري زیاته کړل شي، د حوالو له لارې ترهګرو ته د پیسو د لیږد مخنیوی دی وشي او همداسې ځینې نورې غوښتنې هم دي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو سره سم پرمختګ نشي کولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی پاړه وایي
پاکستان چې دی نو ځینې بین الاقوامي شرایط چې دي هغه مني نه، هغه شرایط چې دي هغه په دې منطقه کې د امن د پاره دي، نو لہذا پاکستان چې دی نو دا دوه اړخه باندې راګیر دی، یو چې هغه ماحول هغه ختم کړي، دویم هغه اقدامات وکړي چې د بینکونو په ذریعہ یا نور طریقو باندې هونډي او حواله په ذریعہ د پاکستان نه ترهګرې لپاره د منی لانډرنګ چې کومه قصه ده هغه خلاص شي. نو لہذا دا کار خو ګران دی، چې ګران کار دی نو امکانات کم دي چې پاکستان با د ګری لیست نه وایټ شي، هو د دې امکانات هم کم دي چې پاکستان د ګری لیست نه بلیک لاړ شي.
هوتی وایي لخړ لیست تور ته د پاکستان د تلو امکانات ځکه تت دي چې اسلام آباد اویا په سلو کې اقدامات کړي او پاتې دیش نور باید تر راتلونکي غونډې وکړي. د اورلینډو په غونډه کې د پاکستان د خزانه وزارت سکرټر یونس ډاګا په مشرۍ کې پلاوی هم ګډون وکړ. د پاکستان د خزانه د وزارت ویان وایي حکومت د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو، د پیسو د منځلو د مخنیوي او نورو سپارښتنو په مقرره وخت کې د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان په سینټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی لیاقت خان ترکی وایي د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو د پوره کولو هڅې روانې دي.
حکومت کو جی خپل هر ممکنه کوشش کوي او هیڅوک نه غواړي چې اور خپل کور ته راوړي، د دې کې زمونږ خپل فائده ده چې موږ دا هر څه ختم کوو، موږ د پی ټی ایف نه بلکې د عالمی دنیا مین ریکوایرمنټ پورا کوو. سینټ کې پارٹی پاس کی، قومی اسمبلی کې پاس کی، نوکر دتی پاتو پخپلو کی دا پولیٹیکل پارٹی چې کومي نو مخیو بل سره به مخالف پتی پر پولیټیکل ریزن او پته یاد ګرځي ختمولو کی دا اف ای ٹی ایف ریکوایرمنټس میټ کول دا پارا ټول چې کومي نو یو پیج باندې دی او دا ټول غواړي دا شی دی ختم شي.
دا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس راتونکو غونډه په پاریس کې کیدونکې ده. د یادې ادارې لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی اوس پاکستان ته د 2019 کال تر اکتوبر وخت ورکړل شوی چې پر اکشن پلان یا لایحې د عمل پیل کړي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
قانون نشتا.
حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
کنټرول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
سمشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی قبلی سیمه د بدلون په لور خبرونه تاسو له ګروس وړاندې کو، خو تاسو دا وی په فیسبوک باندې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي ولرئ. هغه تم دا اوس یو تازه ویډیو راغله، هغه د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان یا مشر ګلبدین نائب خبرې دي چې پرون یې د هند سره لوبه ولې وبلله. د خپل وجوهات وړاندې کوي چې د دوی کمزوري څه وي او مخ کې چې بنگلاديش سره راتلونکي میچ ته داغه لپاره د دوی تیاری نیسي دي. نو که تاسو لا ویډیو نه کتلی لاړ شئ د مشال ریډیو پانی ته، او نه یوازې دغه ویډیو بلکې نورې ویډیوګانې هم تاسو پکې کتلی شئ او ملګرو سره هم شریکولی شئ. لسنی وجه شوې راځي چې له ګلایزه د خبرونو لنډیز واورو. دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت د منلو وړ نه دی او باید ټول ادارې د اساسي قانون چوکاټ ته لاندې کار وکړي. پرون په کوټه کې د وتلي سیاستوال عبدالرحیم منوخیل د دویم ځل په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې محمود خان وویل نړیوالو قوانینو کې منتخب پارلمان د طاقت سرچینه وي، خو د پاکستان فوج په وار وار سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. دا خبر په پښتونخوا اسمبلی اپوزیشن غړي وایي په صوبایي بجټ کې عام ولس او بې وزلې طبقې لپاره مراحت نه دي ورکړل شوي. په صوبایي اسمبلی کې ځینو اپوزیشن ګوندونو په غړو بېګا مشال لوتي ویل چې دوی په بجټ اندېښنې لري، خو د خبر پښتونخوا حکومت د جون په 13مه د مالي کال 2019 شلم لپاره د 900 روپو بجټ وړاندې کړ او دا یې د ولس په ګټه وبللو. دا پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د جون په 26مه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ویان نن په یو بیان کې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان به د کانفرنس کوربه وي او د مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ متحده مجلس عمل او د عوامي نشر پارټۍ مشران به پکې ګډون کوي. پاکستان او قطر پرون د تجارت او سرمایه کارۍ ته ودی ورکولو په ګډون درې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره پرون په خوشو بیان کې ویل شوي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی د اسلام آباد په سفر په وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ. د خیبر قبایلی ضلع ځینو مشرانو له حکومته غوښتي چې د ضلع او د پېښور حیدآباد ترمنځ دیوال دي ړنګ کړي او ورته د یو سړک جوړ کړ شي. دوی پرون په پېښور په سلب کې یوه خبري غونډه کړې او د لړکې ورکړې کچرې حکومت کار ونه کړو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره به د جون په 9مه د خبرو اترو بل پړاو پیلوي. نوموړي دا خبره پرون په ټویټر پاڼه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ایران د جون په 14مه یعنی سبا نوي دلوي اقتصادي بندیزونه لګوي او فرضدې د فوجي عملیاتو امکان هم موجود دی. او د کرکټ نړیوال جام د سیالو په لړ کې نن د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه کیږي. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلای ساسه د خبرونو لنډیز وای. تاسو اوس کولای شئ چې قبلي سیمې د بدلون په لور خبرونه واورئ. د خبرونه تاسو زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو پر روان خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د خاصدار او لیوي ځواکونو په پولیس کې پر زم کېدو بحث واورېدی. په پخوانی فاټا یې د خیبر پښتونخوا په قبایلی زلو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال لسګونه زره کورونه اوران کړل سیول او خلک پر کډوالۍ مجبور کړل سیول. پروان خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د ړنګ کړل سوو کورونو د سروې د خلکو د شکایتونو او د حکومت د غبرګون په اړه بحث شوی دی. په پخوانی فاټا کې د تیرو څه باندې 12 کلونو راهیسې د نامنوی پر مهال لسګو نظر کورونه وران سول او په لکونه خلک بے کوره کړل سول. د کډوالۍ پر مهال د قبایل د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت سول او ځینې افغانستان ته ولاړل. د وسلوال پر ضد د پوځي عملیاتو تر بشپړېدو وروسته چې کله دغو خلکو ته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سول نو حکومت د دوی د ړنګوسو کورونو لپاره د معاوضې اعلان وکړ. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې له معلوماتو سره سم د نامنوی پر مهال په پخوانی فاټا کې شاوخوا 9000 کورونه ړنګ سول. په دې کې 5000 کورونه په جنوبي وزیرستان کې، شاوخوا 15000 کورونه په شمالي وزیرستان کې، 8600 کورونه په خیبر کې، شاوخوا 15500 په کورمه کې او 10000 په اورګزو کې ړنګ سوي دي. په دې کې 15000 کورونه په بشپړ توګه وران سوي او 15000 په جزوي توګه ړنګ سوي دي. د کډوالو د بیا ستنېدو پر وخت حکومت اعلان وکړ چې د کورونو سروې به کیږي او له هغه وروسته به اغېزمنو ته پیسې ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویاند احسان داوړ د سروې د لارو چارو پاړه وایي
د پاره یو کمیټي جوړه کیږي چې په هغه کې 15 کسان وي چې یو پکې د امنیتي ځواکونو نه وي، یو د محکمې انتظامیه نه وي، یو ټیچر وي، یو د کلی مالک وي او یو ورسره انجینیر وي. نو دا 15 کسان چې دي د تمونږ ایجنسی سټیرنګ کمیټي وایو دا سروے کې چې کومه علاقه خلک واپس کله لاړ شي نو د هغه علاقه سروے کې د کورونو چې کم کور ته ځان رسیدلې دی بیا د کور سره مخه ته چې کم د خپل هغه قسم ولاړوي تصویر واخلي یو طریقه کار دی هغه مطابق بیا دا کیس چې جوړ شي بیا دا د غیر ځاینا د ایجنسی طرف نه مونږ ته راغلي اوسا پورې چې سمرا سروے شوی دا د سمرا کورونو هغه دوا کام اویا زرا کورونا چې دی دا د کم ته مونږ سره ویلیډیټډ سروے وایو هغه شوی دا.
نوموړی زیاتوي چې تر دې دمه د څه کم 30 زره بشپړ ړنګسو کورونو او څه باندې 20 زره جزوی ړنګسو کورونو سروې تر سره شوی ده، خو دا عمل لا هم روان دی. د نوموړي په وینا د هر بشپړ ړنګسوي کور پر سر 4,00,000 روپۍ معاوضه ورکول کیږي او د جزوي ړنګسوي کور پر سر 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکول کیږي. خو د یو شمیر قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خلک شکایت کوي چې یو خوا خو لا اوس هم د دوی د ړنګسو کورونو سروې نه ده سوي یا که سروې سوي وي نو معاوضه نه ده ورکړل سوي. په همدې لړ کې 13 اپریل میاشت د جنوبي وزیرستان د مکین خلکو په ټانکې احتجاجي پرلت وکړ او غوښتنه کوله چې د دوی د کورونو سروې دي وسی او حکومت دې معاوضه ورکړي. د سیمې یو مشر اسلم خان مشال رادیو ته ویلي وای چې نمونه لیکلي خو پیسې نه دي ترلاسه کړي.
یا سرور غنه د شامک رازغي پیره مکین ملې ولی کله درویش میاسته غوښوي نه یاري پیرو کوي ونه میچ پټاوله طریقا است چې ملې پټی کی اندرو دا ډېر مهرباني وي چې می سره دا کومک وکو پیسې روکو تارو نه کو و می زما نه دی تل لغه سه بندار پدار.
بل خو د همدې سیمې یو بل وګړي حاجی متي الله بیا وای چې د دوی د سیمو سروې نه ده سوي.
د میشت مکین درک بنا مخشه یو علاقه دو چه اغیطا دراوی ای و ده داره سر آس پاس پا تلور طرفینا بنده لکه سر به شوی دو نه کلومیتر ده میش علاقه دو ده بغیر به سر به چکمو دو پوته شوی دو. پاکستان ده پوره یکینان چه قبیل زبردست قربانه کریه دی نو ده قربانه با وجود ده پا میش بنده چکمو دو راخم وشی ده میش علاقه سر به ده بشی.
د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیله یو مشر محمد نعیم عوام دوست ویلی و چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خلکو کاروبارونه او کورونه وران شول چې حکومت یې د تاوان پرې کولو لپاره سروې کړې وه. نوموړي زیاته کړه دا سروې په 4 مرحلو کې مکمله شوه خو د 4 سروې متاثره خلکو ته چې شمیر یې شاوخوا 1,500 جوړیږي لا هم تاوان نه دی ورکړل شوی.
دو مطلب ځان سره کینسل پناو باندې ځان سره یې دا 19,000 دی 19,000 ځان سره یې دی چې دا کینسل دی دا مونږ نه ورکو مونږ ورته وایو چې تا ولې کینسل کړی دی سروې خو ما نه دا کړی زمونږ مسعود کوم خو نه دا کړی سروې خو حکومت کړی دا په حکومت کې بعد تحصیلدار به هم پکې انجینیر به هم پکې او سره بعد آرمی کیپټن یا میجر به هم پکې دا خو دو سروې کړی دا دو به سروې وکړه نه بعد به مطلب دو فارم واسطه ول سائن به کړل کیپټن به هم سائن کړل میجر به هم سائن کړل دی ایس سی ڈی سی به هم سائن کړل هغه نه بعد مطلب د مخ کې دي نو هغه مونږ دا ورته وایو چې ته چې دا سروې ته مونږ پینډینګ یې دا ته وایي چې دا کې دا غلطه شوې ده نو غلطه چا کړې ده تا کړې ده کنه مونږ کوم دا کړې.
که څه هم د حکومت او مسعود قبیله مشرانو ترمنځ د اپریل پر 28 نیټه یو لوزنامه وسوه چې تر هغه وروسته مسعود کډوال خپل پرلت پای ته ورسوي. د لوزنامې له مخې حکومت نوي ډلې جوړوي چې د ړنګسو کورونو سروې وکړي او دوی ته معاوضه ادا کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه له پوځي عملیاتو وروسته څه باندې 100,000 خلک بې کوره کړل شول او د دوی زیاتره کورونه او دکانونه پر دې مهال ړنګ شول. د شمالي وزیرستان د میرانشاه سید ایوب وای چې تر دې دمه لا هم د دوی په سیمه کې د کورونو سروې نه ده بشپړ شوی او نه هم دوی ته تاوان ورکړل شوی دی.
ظفرټاون د میرانشاه بازار هغه حساب چې کیمه په مین بازار شو او تاسو تقریبا د میش 500 پر خندانینا کیرینا وی دا په اپریشن ضرب اعظم شه مکمل مسمر شوی دی. ایس یا بالکل گراوند دا نه د سر پر د میر واپسی او شولا او نه د سرویس طریقا جوړا شو میر د حکومت نه د اپیل کی چې میش تا د واپسی نه مخشه مخشه د د کیری د ری سروې وشي چې میر خپل کیرینا په جوړ کی وغه نه بعد د میر واپسی وشي همدارنګ د میش
دبر او رگزو ماموزی قوم هم په دا ورسوي کې د پېښور پریس کلب مخ ته احتجاج وکړ. د دې احتجاج یو ګډونوال سید الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ړنګسو کورونو سروې بیا تر سره کړي.
حکومت سروے شوی دے اگر غیر شفاف تے پکار دے اگر سروے دے دوبارہ په شفاف طریقے سره وشي د دې مکمل د کوم روزګار د دکانونو دی وغیرہ هغه ټول تبه شوی دی هغه ته د دې بندوبست وشي همدا شان موسره اف ډی ایم ته وعده کړی وي هغه نه دی پوره شوی راشن ټټونو موسره خبره شي وا تشپګ مشته بدر کوم د مموزه کوم سره هغه وسه پوره لانه دی ملو شوی
بل خو د کورمی د زاوی متاثرین هم ګلمندي وايي چې کله حکومت خپل سیمه تولېجل نو کورونه رنگول او د اوسېدو قابل نه ول نو بیرته راستانه سول یو ځای مشر ملک نور رحمان وايي چې یو کال مخکې د کورونه سروي سوي و خو تر اوسه لا موزه نه دورکل سوي
پخپل جزبی ملیار جوړی کې پخپل جزبی مو پسې وکړه مسره د هام هیڅ تنظیم نه وکړونه ټول و او برنونو ډنګ کړي و بر سره جنگیدلی و څه کله بیا پسې وشوله او پسې کې بیا سروي کې یوړ تی ټیم روغلو غنا بیا ډیر ټیم وغوښتل څه کله بیا واپس گزارته ټیم روغلو واغه کې دنه سرو رمضان کې شی واغه منده بل رمضان روغلو نغه چې کونه متوسه پرې نه میرو
بلخوا د خیبر د تیرا میدان ځای ولسوای چې لتیرو 15 کلونو راهیسې خپل سیمه ته ستانه سوي خو اوس هم د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري دی وای هلته په تیرو جګړو کې په سلګونه کور نوران سوي ځینو ته موزي ورکړي خو د ځینو سروې لا هم نه ده سوي د تیرا میدان د قمرخیل یو مشر ادم خان اپریدی وای چې حکومت یې غور نه کوي
سره می تیراول نه څوک دا پختنم نه کی چې څه چل در بند شوی مولا اول پیلا نه پیلا دا مشکلات شي دا سروې را ګوره مکمل وکړه شي او دا مشکلات وسته چا شوی او چا نو شوی او نه خیمشت نه تر پښت نه کوټه شتا وسته سیل دور سه بروشي دوی ورځې دلته وي او تا کوز وی او مړه څه په مصیبات مخته کړی چلا چې مو متاثرین شو ګره لاس کولای مو بچو کوس تیر کړل چا کریا لنډاول شو چا نشو بیا چې روغلو 15 کاله مونږ دلته یغه جوړ کړی سکولونه بلډینګونه شتا شټاپینګ نشته ټیچر پکې نشته راي 15 سال چې مو بچی عمر ضایع شي په ولاغ چې کله کلم د زوننګی لارو شي
د همدې سیمې د ملک دین خیل قوم یو مشر حجی اعظم خان بیا ګلمندی چې د زیاتره کورونو سروې نه دسوي
قوم ملک دین خیل دا یو غټ قوم دی د دغه په حالاتو کې ملای چې ټوله سروې دریمه حصہ ملای چې په سلو کې نو شوی مو دا فیل کو چې د غولا ټیمونه ملای چې یو په ځای درې شي دغه په باره کې داسې یو کور ته وسه برم نه شو چې مو یو مخ ور وړه وي چې هغه باندې مو دغه پریدي لا فایده رسېدلی
د قبایلی سیمو د ګڼ اوسیدونکو دا شکایت چې دوی ته د ړنګوسو کورونو پر سروې سربیره معاوضه نه ورکړل سوې دا می د قبایلی سیمو د پیسو ورکول منتظم شکیل اقبال مخې ته کشې شو دی نوموړی وای په سروې کې ځینې تیروتنې او بی قاعدګیانې سوې دي
56000 خلکو ته پیسې ورکړل دي 56000 ډېر لوی فجر دی دې کې چې کم 22000 خالي په سوت وزیرستان کې ورکړل شوې دي اصل کې هر یو سړی وي چې زما کور مات دی سروې شوې دي خو غلط سروې شوې دي کنه خاص کر په ساوت وزیرستان کې ډېر زیات غلط شوی دی په یو کور باندې سلور سلور شپږ شپږ لای مني لکه رورم غواړي سلور باندې رورم غواړي پلارم غواړي مورم غواړي خورم غواړي ټول غواړي نو هغه باندې یو انکوائری کمشنر کړی دی هغه کې 12-13000 انډر هغه دی انکوائری دی نو دې د وجه نه هغه مطلب یو شپږ وخت میاشتې وشي هغه ځان چې دی دمې ممې ورکي چې فیصله وکړي یا دې پکې یا پکې نو اوس هغه باندې کار شروع شوی دی ډسټرکټ سټیرنګ کمیټې میټینګونه شروع شوی دي نو ان شاء الله هغه به ډېر ژر به مطلب حل شي یا
خدا چې د یو شمیر رنگوسو کورونو سروې لا هم پاتې دي نو حکومت یې کله د بشپړېدو پلان لري شکیل کبال زیاتوي دوی خپل کار ته دوام ورکوي خو د موسم او د خلکو د نشټوالي له کبله سروې د ځان ښکار سوي ده
نو صدا ویدر ایشوز او سر تاسو ته پتا لګو ته ایکس مسلم شته دي شی اونو کې او بل دا خلک دي دلته اوس شتنا پریزنت دي دا ټول ناس دي دلته پټان کې دی خان کې بنو کې اپ دې پناس کې ریټرن هو ټول شوی دی خپل زمين ته ثانم نشته چې خلک به یې نو سروې بکیږي کنه چې خلک نه یې نو سروې غو نشي کېدای کنه اصل کې دې ټول وی چیرې مونږ ته یو ورځو کې چې مونږ ته ورشو نو چې هغه خو ټول یو ورځ نشي کېدای دا خو ټیمونه یې خپل پروګرام باندې بزي او راځي او څه کول ته نه یې نو بیا هغه واپس راځي نو بیا تلو قاعده څه شو لکه یو ویلې کې دې نو 15 لس کسان ملو چې کورونا او څنګه څه فز پېته پکې نه سروې زموږ ته ناکام شي امکان دا دی چې داخله کراچی کراچی نه بنو نه په دې باندې ټول د تکینی د لوسول دی او بیا لاش دې تل تا خپل دې تل لاش یې یو په دې ورځ یو مشکل لا مطلب په دې سره ټایم نشته دا
د قبایلی سیمو بیا کور کړسو کډوالو ته چې کله حکومت خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکړه نو دوی له یو شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او پر خوراک شاک سربېره د سرپنا ځای نه لاره د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویاند احسان داوړ وای چی دوی له بیا سندونکو کډوالو سره مالی مرستې کوي
د واپسی پیسې دې مونږه چې کوم 15000 روپۍ ورکاو ریټرن کیش ګرانټ ورته وای او 10000 روپۍ د ټرانسپورټ ورکاو
دا یو سو میاشت وشوه چې مونږ یو نوې قانون جوړ کړی دی چې هغه مطابق دا چې کوم پیسې دي د واپسې د وخت پیسې دا به مونږ مخکې به یو طریقه دا و چې چا به شپږ میاشتې وانغستې نو ا پیسې به بیا واپس لیپسوې. اوس دا قانون مونږ دا یو درې میاشتې مخکې جوړ کړی دی چې د اول ورځې نه تر اخري ورځې پورې څوک هم تلی دي دا د واپسې پیسې چې دي دا به ټول عمر دوی په اکاونټ کې پرته وي.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د کډوالو د بیا بحالي عمل به تر هغه وخته جاري وي چې ټول کډوال خپل سیمو ته نوي ستانه شوي او د دوی د کورونو سروې نوي بشپړه شوي او اغېزمنو ته معاوضه نوي ورکړې. که څه هم تر دې دمه زیاتره بې کوره کړل شوي کډوال خپل سیمو ته ستانه شوي او یوازې شاوخوا 15% یې لا پاتې دي، خو حکومت وایي چې ډېر ژر به خپلو کورونو ته د دوی د لېږلو انتظام وکړي. ونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د ټیکس نظام په اړه بحث واوري. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله او خوشاله ژوند ولري.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لس بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو خزو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر گواکم، هرکلی مکوم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورزنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر د باندې ترجیح پدی کې، دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بګر سیاسي پوهان سي. موږ چې دومره شاته یو، موږ په خپل مابین کې دوني اختلافات لرو، موږ خپل په یو بل کې سرفر ته یو، موږ خپل او پردای او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي. ما هم د موږ نه پوهی دا چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاردیز دی، بل څوک ناسته، سوني چې موږ له مخه چې سوني مخته پرمختګ کومونه دي، سوني ملکونه، سوني کومونه چې پرمخ تللي دي، سوني چې طریقې یافته کومونه دي، ټول ښځه له ځان سره پر څنګ وړي ده. هغه ښځه او نر ګډ پر میدان کار کوي نو هغه پرمخ تللي دي. تقدیر کبھی ہم بس پہ پخپل لاس سے بدلن غواڑو، تقدیر کبھی ہم بس پہ پخپل لاس سے بدلن غواڑو، پخپل وطن پغی کی زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، پخپل تجھ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټره کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شعوري توګه خپل کړي.
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه دی سیاست سره تړلې و، نو هغه به سیاست کولای او دای چې کوم ادب سره تړلې و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره و مزلو زه ادب ترالم، نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلې و، نو بس ما و دې خوا د شو کم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د باقاعده رسمي تور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی سملې غړې دی ډیو رډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وبالا ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د غوښتنو مګه داسې لګي چې دا هغه ایس سره خپې نه یې مونږ ته بار حاویلې دي چې تلګ مونږ ته دنیا ته وخا چې زمونږ قسم کوم مرسته ده کوم هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو، خو هغه سره بیا دغې د خپل دلیل په پاسپورت کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زور زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پدې ته بل ټکی وسره نشته. همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د ملک خلاف سازش کوي.
نور بس ما فخر جن کیږي نو بکیږي حزب نور د ذکر بدرنګ کیږي
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټوټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډېر ارزښت لري.
به هیڅ څه کم پختون چې مونږ خبره کوو نو کې به حیثیت خزا هم او به حیثیت انسان هم د خزا کردار ډېر هم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې مونږ ته اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه هغوی ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه دسایته شي کور کې به کېني نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرې ده، پنځلس منټو کې خپل کور پرې ده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغوی داسې ژوند تېروي چې هغوی ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه.
یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې، منظور باندې، علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي، دوی ښځې نشته په دې جلسو کې، د دې وجه څه ده؟
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض مونږ خپل هم کړی دی. دی په بعض ځایونو کې د سکیورټي د وجه نه منشن کړي مونږ چې ښځه وایا نه وایا نه خورا راغلی دي. خو دې زل مونږ وایي چې د وضاحت سره به یو مونږ وایي دا هم ویلي دي چې دا به ښکاره اوس راځي. نو ما سره خو اوس په تاسو د خبرو نه وړاندې علي راغلی او هغه سره زما خبرې شو نه وایي زما کور والا او زموږ د کور نورې زنانه بس د خیر سبا راورسي. نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا داسې دا چې د خپل کور نه شروع کړي نو هغه بدلون هیڅ بدلون نه چې نورو ته وایي چې ته بدل شه او د خپل ځای نه شروع کړي. بل دا چې عمده ټول پښتانه چې دي دا دې ته ناست دي بالکل زمونږ څه خویندې میندې دي چې هغه بعض وخت دا سوال هغې هم پورته کړي چې د دې د کور ښځې ولې نشته دلته. نو هغې چې دا ده چې زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي میندې ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم دا هغوی هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې چا نمونه واخیست دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه. حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه څنګه څنګه. مند دے انسان نفرخ تو نتا پسوکڑا تو نتا پسوکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چ